دی خواته په حاله ده، خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډېره ښه به و.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د راپورونو د برخې پای ته راورسېدو. په پاتې خپرونه کې د دوهمه نیمایي کې د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تازه راپور کې ویلي چې په تیره جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 پروګرامونه د بشري چارو پر وړاندې د خنډونو له کبله په موقت ډول ځنډېدلي دي. راپور کې راغلي چې په دې خنډونو کې د پروژو په تطبیق کې د طالبانو د لاسوهنې، د بشري مرستو د پرسونل او امکاناتو د تګ راتګ د مخنیوي او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي موارد هم شامل دي. راپور زیاتوي چې د طالبانو پالیسیو او چلند هم په افغانستان کې د بشري بحرانونو پر مهال د مرستو د سوالو هڅې ستونزمنې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې پاکستان تهدیدوي. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهره بلوچ پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل څرنګه چې طالبانو د پاکستان، چین او افغانستان په ګډه غونډه کې ژمنه کړې وه، دا د دوی نړیوال دو اړخیز او درې اړخیز مسؤلیت دی. کله چې له میرمن بلوچ څخه پوښتنه وشوه چې د بهرنیو چارو وزارت خو د طالبانو لخوا د یو شمېر هغو وسلوالو د نیولو خبر ورکړی و چې د پاکستان په حملو کې لاس درلود او افغان طالبانو دا خبره رد کړې ده، اغلې بلوچ په ځواب کې وویل دا د افغان چارواکو مسؤلیت دی چې د هغو خلکو او ادارو پر ضد اقدامات وکړي چې پاکستان ته ګواښ پیښوي. پاکستان وایي په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره د جمعې په ورځ د نښتو پر مهال د پوځ افسر جګړن امیر عزیز او دوه سرتیري وژل شوي دي. پر پاکستاني پوځیانو د ډیری حملو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې منلی دی. سکل د ټي ټي پي په حملو کې تر 1500 ډیر پاکستاني پولیس او پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په تیرو اتو میاشتو کې د خپلو 216 افسرانو او سرتیرو د وژل کېدو پخلی کړی دی. متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو ټي ټي پي د ترهګرو ډلو په لیست کې شمیرلې ده. د عراق د پلازمینې بغداد شمال ته په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. په دوی کې اکثر ایرانیان دي. د عراق دولتي خبري آژانس اینا نن د صلاح الدین ولایت د صحي خدماتو د مدیر خالد برهان له قوله خبر ورکړ چې وایي پیښه تیره شپه د دجیل او سامرا سیمو ترمنځ وشوه او 14 تنه نور هم پکې ټپیان شوي دي. ښاغلي برهان د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او یوازې دومره یې ویلي چې ډیری تلفات ایراني زیارت کوونکو ته اوښتي دي. میلیونونه شیعهګان هر کال د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته ځي. او د روسیې دفاع وزارت وایي د اوکراین د سمندري ځواکونو هغه ډرون الوتکې نسکوري کړي چې د کریمیا پر پلی بریډ کاوه. د روسیې دفاع وزارت نن پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې یوه بې پیلوټه الوتکه یې پرون وویشته او دوی نن نسکوري کړي. اوکراین وایي غواړي کریمیا ټاپو وزمه بیرته له روسیې څخه ونیسي. نو بیا بیا دا پل چې کریمیا د مځکې له لارې له روسیې سره نښلوي په نښه کوي. روسیې کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د اوکراین پوځ استخباراتو پرون ادعا وکړه چې د روسیې په شمال لویدیځ کې د پسیکوف پر هوایي ډګر د تیرې اونۍ د ډرون برید د روسیې له خاورې شوی و. دا ډګر له اوکراین څخه شاوخوا 200 کیلومتره لرې دی. په دې برید کې څلور ال شپګاویا دولت ترانسپورټي الوتکې ولګېدې چې د اوکراینی چارواکو په وینا دوی ویجاړې شوې او دوه نورې سختې زیانمنې شوې دي.
د زهرو کاروان.
دا زاده رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. السیس موسسه وایي چې په افغانستان کې به د تاریاکو د زیرمو له ختمېدو سره د تاریاکو کښت بیا پیل شي.
مسله مواد مخدر افغانستان.
په افغانستان کې د نشه یي موادو مساله ډیره پیچلې ده. فادي تدابیر سره لدی په دیدی سر مبارزه نشي کیدی.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنۍ پوهول د معتاد درملنه تضمینوي.
صد آگاهی جامعه بالا بره.
هر چومره چی دنشهی موادو د زیانونو او موتاد سره د چلند څرنګوالی په اړه د ټولنې معلومات ډیر شي، په هماغه اندازه د موتاد ترمل نشر کیږي.
دا چې د نشهی موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري، په دې اړه مو له ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې.
په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په ولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا والدی او اجرا کیږي.
د پاچا نور په نوم یو معتاد وایي چې نشو مسترګې ډېرې را کمزورې کړې دي.
دغه زه ډېر خراب کړم، زما غاښونه مې لاسته مې ورکړل او سترګې نظر مې د لاسه ورکړو، کني دومره د عمر نه زیات نه یم.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ژر کوه، وخت مه ضایع کوه، هله ماته لاس راکړه، هله ژر شه.
مانګې مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غوځېدلی، خوب راځي زوروه.
په غېږ کې دې هم نشم وړی، هله ژر شه، لاس راکړه والکه.
هو مې درته وویل چې نشم تلی، بیخي مې سترګې نه رڼېږي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. السیس موسسه ویلي چې په افغانستان کې به بیا کوکنار وکرل سي. دې موسسې سخت کال په لومړیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو اوس وایي چې د طالبانو حکومت د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره دوامدار او مؤثره ستراتیژي نه لري او امکان لري چې په راتلونکي کال کې بیا کوکنار وکرل سي. خود طالبان حکومت وایي چې دوی د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی او نړیواله ټولنه د مرسته او همکاري ورسره وکړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
السیس برتانوي موسسې سږ کال د جوزا په میاشت کې د خپلې سروې پایلې اعلان کړې او ادعا یې وکړه چې یوازې د افغانستان په یوه ولایت کې د کوکنارو کښت د 1 لک هکتارو څخه تر 2 هکتارو کم مځکو ته راټیټ شوی دی. اوس د دې موسسې تحلیلګرانو د افغانستان د 24 ولایتونو د تحلیل له مخې ویلي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې په تازه تحلیل کې راغلي چې څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان په هلمند ولایت کې په جدي ډول عملي کړی دی، خو په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې جدي اقدامات نه دي کړي او په بدخشان ولایت کې تر پخوا ډېر کوکنار کرل شوي دي. د السیس موسسې تحلیلګر ډیوډ منسفیلد لیکلي چې بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول د بېوزلۍ ډېروالی او قاچاق کوونکو د تاریاکو د زیرمو ختمېدل هغه عوامل دي چې په راتلونکو کلونو کې به د طالبانو د مشر د فرمان عملي کول ستونزمن کړي. ډیوډ منسفیلد وروسته لیکي په دوهم کال کې به د کوکنارو د کښت منع کول له خطرونو سره تړلي وي. څرنګه چې د کوکنارو کښت منع کول یو دیني حکم دی، د طالبانو د مشر دپاره به یې عملي کول ګران کار وي. په حقیقت کې په ځینو سیمو کې خلکو او خپله طالبانو دا حکم نه دی عملي کړی او اندا چې کېدای شي په ځینو برخو کې د طالبانو مشران له دې حکم سره مخالفت وکړي، ځکه د کوکنارو د کښت منع کولو اقتصادي پایلې ډېرې ستونزمنې دي. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ او اوس چې یو کال تیر سوی، د طالبانو حکومت د نشه موادو د وضعیت په اړه د خپلواک راپور پرته د بهرنیو بنسټونو د راپورونو له مخې وایي چې د خپل مشر فرمانی په بریالیتوب سره عملي کړی دی. د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د نړیوالو پر وړاندې د نشي موادو خطر له منځه وړی دی.
هر هغه مسایل چې دنیا ته خطر او تشویش پیدا کړی، کاغه مخدره مواد مو یو کښت سي پر تر اچټ کړی، کاغه د امنیت مسله د مختلف په صدر دلته عملي کړی دی. د دې نورې خاطر خو نور مسایل د کورنی مسایل دي.
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره داسې مهاد بریالیتوب ادعا کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي د کوکنارو د کښت کمولو په اړه د راپورونو هرکلی کوي، خو دوی دا اندېښنه لري چې په افغانستان کې د تریاکو قاچاق او کیمیاوي نشي موادو جوړول دوام لري. د امنیتي مسایلو تحلیلګر اسدالله ندیم باور لري چې د نشي موادو د مشکل جدیت په کتو سره په نږدې راتلونکي وخت کې د دې ستونزې حل امکان نه لري.
مسله مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشه یي موادو مساله ډیره پیچلې ده. فادي تدابیر سره لدی په دیدی سره مبارزه نشي کېدای. البته نشه یي مواد له منځه وړل کېدای شي، خو په مخ کې ډیر خندونه شته او دا ډیر ګران کار دی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په بدل کې د نړیوالې ټولنې څخه د مالي او تخنیکي مرستو غوښتنه کوي، السیس موسسه خبرداری ورکوي چې ښایي د طالبانو حکومت د بهرنیانو ملاتړ نه کول پلمه وګرځوي او د کوکنارو کارولو ته بیرته اجازه ورکړي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ زهرو کاروان ځانګړی خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران او ارواپوهان کورنیو ته د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د مناسب چلند پر پوهاوی ټینګار کوي. ډاکټران وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنیو پوهول د دې سبب کیږي چې د معتاد باور ترلاسه شي، د معتاد په ملاتړ له روغتیایي کارکوونکو سره مرسته وشي او د احتیاط پرېښودلو پړاو بریالی تیر شي. ځینو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل احتیاط په اړه ویلي چې د کورنیو ناخبري د دې سبب شوي چې له دوی سره ناوړه چلند وشي او هغوی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي. دا راپور د داسې معتادینو په آوازونو پیل کیږي چې د کورنیو د ملاتړ له امله له ستونزو سره لاس او ګریوان سوي دي.
پیسام نداشتم، واقعیت از دکان کشیدم میدان پرزر فروختم.
ولی احمد په پروان ولایت کې د موټرو جوړولو ورکشاپ درلود او لشپاړو کالو راهیسې د چرسو نشه کوله، خو کله چې کورنۍ له کوره وشړه د چرسو ترڅنګ نورو نشه یي موادو ته هم مخه کړه. ولی احمد وایي چې د کورنۍ غړي د نشه یي موادو د زیانونو او احتیاط په اړه نه پوهېدل، له همدې امله د ملاتړ پر ځای دی له کوره وویست او دا له کوره شړل د دې سبب شو چې دی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي.
یو ورځ مې په کور کې د تریاکو نشه کوله. زوی مې راغی، سوټۍ را باندې راپورته کړ، ویل یې پلاره ولې تریاک څکوې؟ ما ولیدل چې وهي مې، ولاړ شوم او دکان ته ولاړم. لومړی مې د چرسو نشه کوله، وروسته مې د تریاکو نشه هم پیل کړه. یو ورځ یو موټر چلوونکی راغی، له جیب څخه یې هیروین راویستل، ویل یې راشه دا نشه نه کوې. لنډه دا چې دا نشه مې پیل کړه او په یوه دود زه هم بوډۍ شوم.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته له ورغلو معتادینو ترلاسه شوي معلومات ښیي که څه هم په افغانستان کې ډیری معتادینو واده کړی، خو بیا هم ډیری له کوره بهر له نورو معتادینو سره شپې ورځې تیروي، ځکه د احتیاط په اړه نه پوهېدل د دې سبب شوي چې کورنۍ احتیاط شرم وبولي او خپل معتاد غړی له کوره وشړي. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي تر درملنې مخکې د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب کیږي چې معتاد درملنې ته غاړه نه ږدي او که درملنه یې هم وشي د کورنۍ نه ملاتړ له امله بیرته نشو ته مخه کوي. ډاکټر محمد نبی عظیمي د معتادینو د درملنې د مرکزونو له چارواکو څخه غواړي چې د درملنې د ښې او مطلوبې نتیجې لپاره د معتادینو کورنۍ د نشه یي موادو په زیانونو احتیاط په څرنګوالي وپوهوي.
د کورنۍ روزل تر ټولو مهم کار دی. باید ناروغ کورنۍ ته وروښودل شي چې له ناروغ سره څه ډول همکاري وکړي او ناروغ څه ډول له دې حالت څخه وباسي. د ډاکټر او ارواپو په پرتله د کورنیو د غړو مرسته ډیره مهمه ده چې هغوی د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او له ناروغ سره مرسته وکړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې ارواپو تمیم سنجانی وایي دا یو ضروري کار دی چې باید معتادینو او کورنیو ته یو ډول پوهاوی ورکړل شي.
هر
څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند د څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډېر شي، په هماغه اندازه د معتاد درملنه ژر کیږي.
د نړیوال روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ احتیاط او دماغي ناروغي ده چې د انسان د وجود د نور غړو په پرتله د انسان ذهن ته ډیر زیان رسوي. له همدې امله د معتاد ذهني درملنه تر یو کال ډیر وخت ته اړتیا لري او د درملنې دا پړاو چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته پیل کیږي، تر ډیره حده د کورنۍ په همکارۍ او مرستو پورې تړلې ده.
ایا په هیده لاست؟ ایا په هیده لاست که امیدوار میرمن د ډاکټر له مشورې پرته نشه پریږدي کومې ستونزې ورته پیښیږي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شرفیار راته وایي.
حامله خزی چې وغواړي چې احتیاط ترکی هغوی کولی شي، منتها سخته ده. کیدای شي چې د ده او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي، ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي او یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانې وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هماغه د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګه مور د پاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پرېږدي نو دوی ته ویدراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بېخوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته یې ضرر ورسي او دوی ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي. دوی دې په خپل سر هیڅکله دا مواد نه ترکي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي او د هغوی د توصیو سره دې قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې ترکي.
ایا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران کورنیو ته توصیه کوي چې د خپلو غړو د فزیکي او رواني تغییر په صورت کې دي د دوی معاینات وکړي. که معتاد وي درملنه یې اسانه کیږي، او که روغ وي د بدګمانۍ مخه نیول کیږي. دا چې آیا د ټولو نشه یي موادو معاینات یو ډول کیږي او که توپیر لري، آیا د نشه یي موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري، په دې اړه مو د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون د لابراتوار له مسؤول ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د نشه یي موادو معاینات په کومو لارو چارو کیږي.
په نشه یي توکو روږدو کسانو لابراتواري معاینات په دوه ډوله ترسره کیږي، چې په وینه او یا بلډ کې، او دوهمه طریقه یې عام او جهاني ټیسټ دی چې ملټي ډرګ ورته وایي، په ادرار کې اجرا کیږي. مواد مخدر څلور غټ ګروپونه لري چې سټیمولان دي، ډیپریسان دي، اپیوډ دي او هلسنوجن دي. نو بیا د هر خاندان دا سټریپ خانی لري چې کوم خاندان استفاده کړي، سره کوم ته کړي ده، بیا هغه معلومیږي په سټریپ باندې. په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په ولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا والدي او اجرا کیږي.
د نشي په کومه مرحله کې لابراتواري معاینات ګټور نتیجه لري؟
په هغه صورت کې معاینات ګټور دي چې کله یو کس یا کورنۍ شکمن شي او معاینات ورته اجرا شي، تر څو د هغوی د نشه یي توکو د پرمختګ څخه مخنیوی وشي. نو که چېرته لومړي سر کې د دوی مخنیوی وشي، ډېر په اسانۍ سره د هغوی تداوي کیږي. یو بل هغه کسان مثلا حوزي یا دولتي کسان ونیسي، هغوی روغ جوړي، هغوی د فزیکي حالت داسې معتادینو ته ورته وي، شفخانو ته یې راوړي، بیا موږ ورته ملټیټرک ټیسټ اجرا کوو، ګوري چې دا مواد مخدر استفاده کوي او که نه. دغه ګټې دي چې د روغ او مریض توپیر وشي.
ایا د نشه یي موادو له ډولونو سره معاینات هم توپیر کوي، او که د ټولو نشه یي موادو د استعمال معلومولو لپاره یو ډول معاینات کیږي؟
ټول معاینات په یو شکل تر سره کیږي، په ادرار کې تر سره کیږي. ماده هغه نه لري چې څوک مثلا کچارت وي هغه ته بیل ټیس کیږي، مثلا څوک هیروین استفاده کوي هغه ته بیل ټیس کیږي. نه، ټول په یو ستاندار باندې په یو شکل باندې په ادرار کې را معاینات اجرا کیږي. اما فرق بیا دا ده چې هر یو بیا ځان ته نه سرنګوالی لري، مثلا سرنګوالی بیا جدا جدا کیږي. مثلا موږ په سټریپ کې ادرار اچو، هغه سټریپ موږ ته وایي چې یعنی مثلا دې سړی مفتامین وغلی دي، یعنی شیشه ده یا هیروین دي، مورفین دي، همدا شکل باندې، یا ټابلیټ کارا، یا الکول دي، یا چرز دي، یا کریستال دي، این ده سرنګوالی معلومیږي.
ځینې کسان په دې نظر دي چې د لږو نشه یي موادو استعمال لابراتوار نشي معلومولی، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ها، کسان چې په نشه یي روغ دي هغوی که په لږ اندازه استفاده کوي یا زیات اندازه استفاده کوي مهمه نه ده. په معایناتو کې یو شان دي، که څوک یا هغه یو ورځ هم استفاده وکړي په څلور ساعتو کې موږ معاینات اجرا کړو هماغه یو رقم دی، او که څوک ټول عمر هم استفاده کوي په معایناتو کې یو رقم دی، هیڅ کوم فرق نه راځي.
نشه یي مواد تر څومره مودې پورې د انسان په بدن کې پاتې کیږي تر څو یې معاینات مثبت ثابت شي؟
نشه توکي د انسان په بدن کې تر 2 ساعتو پورې مثبت پاتې کیږي، بعد له 2 ساعتو نه منفي کیږي. تنها چرس چې تر 8 ورځو پورې په بدن کې مثبت پاتې کیږي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو، د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتا دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتا کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو په چانور په 11 ټولګي کې موتاد او خوانځای جینې پاتې شو. دی وایي پلار یې د دې لپاره سعودي عربستان ته واستوه چې نشه جینې پاتې شي. هلته یې نشه پرېښوده او له یو شرکت سره یې کار پیل کړ، خو کله چې افغانستان ته راغی بیرته موتاد شو. پاچانور وایي که نشه خوسې نه کړي ښایي په سترګو ړوند شم، ځکه سترګې مې ډېرې کمزورې شوي دي. دا چې پاچانور لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشه نه مخکې خو زه خپله مطالعه ومه، تر 11 سمپر مې مکتب ویلی دی. د دې نه وروسته بیا په 4 مخته شوم، زه چې په 4 مخته شوم لار چې ولدم چې ګورو هغه سړی په 4 مخته دی. بیا یې ماته د سعودي عربو ویزه راته واخیسته. بالاخره په سعودي عرب کې ما د حجانو د یو شرکت سمې تقریبا 9 شپږ کاله کار وکړو. په سعودي عرب کې بیا زه ډېر بالا شوم او ژبه مې ډېره خاص ده کړل. دلته چې زه بیا د سعودي عرب نه کله راغلم چې ما په مزغو په هغه کې دغه تاثیرات دغه صفات وو، ما 50 شروع وکړه. ما تقریبا 1-2 کول. دلته ما یو ملګری و، ایدیګه دا شیشه راوړه. له بده مرغه چې ما په هغه باندې یوه ورځ 1-2 کشه وکړل. اوس هغه لاړل چې امریکې ته ولاړل، چې دی امریکې ته ولاړل، او ما خپله د سکي په طرف مخه وکړه. او دا نشه مې را وخته تقریبا 2 مې کېږي. دغه زه ډېر خراب کړم، زما غاښونه مې لاسه مه ورکړل او سترګې نظر مې د لاسه ورکړو. کنی دومره د عمر نه زیات نه یم، زما 4.5 کیلو وزن وو. اوس زما وزن د 2.5 کیلو پاتې دی. ما ډېر وزن د لاسه ورکړو. خپله چهره چې زما کومه وه هغه مې ډېره بدله شوې ده، په توره وختي ده. زه دلته چې د سعودي عرب نه راغلم، دلته یو شرکت کې کابل کې مې کار کوو چې ماته 9000 روپۍ تنخواه، 15000 روپۍ به داسې بخششي هم را کولې. او ډېر ښه ښکلی کاروبار وو. هغې بیا زه بله ورځ په شیشه باندې ولدمه. بیا یې ماته سخت نوټس را کړو او ماته یې وویل که دوباره بیرته دا په درشي باندې ګیر شي بیا د شرکت نه وباسم. او بالاخره مونږ خو پوهېږي په دغه شي باندې دویم مرته زه بیا ولدم او زه د شرکت نه وباسلم. چې د شرکت نه ووتم، زما د نشو طرف ته بیشي ډېره زیاته توجه وغوښته. ولې چې کومه مصروفیت وو هغه مې د لاسه ورکړو. ماته یې کور کې وی دا ټولو پیسې ستا دي، پی ګټې تا سره دی وي. او کاشکې چې تا نشي نه کولی، مونږ تا ته موټر نشو درکولی، مونږ تا ته دوکان په لاس کې نشو درکولی، مونږ تا ته خپلو پیسې هم په لاس کې نشو درکولی. ولې چې تا نشي طرف ته مخه کوې؟ دا زما دښمنه چې وا دا ټوله نشه وه، زه بالکل د خپل د پردین ووتم او ما د خلکو سره اړیکې داسې ښې پاتې نه شوې. چا ته به غم ته نه ورسم، خدای ته به نه ورسم. د ما د پل سړی به هغه سره به جګول چټول خوند راکول، او زما په خپله به بیا د خپلې میرمن سره چلند بیخي خراب و. هغې به وی راته ته هر نمره مشکل چې راوړې خدای زمونږ به یې برداشت کړو که نه، خو دا د نشي په حالت کې مونږ ته نه شو برداشت کولی. خو دې باندې به اکثریت جنجال و. نما دا کړی دي چې په خپله گاډه باندې ما لاس مات کړی دی، خدای د ماتا په وکړي که نه، وسار مې په مات کړی دی، غاښونه مې په مات کړي وي که نه. حکومت ماته سزا راکړې ده، دوه میاشتې جیل مې دنه مخکې تېر کړی دی، او بچیانو دندره بچیان به چې وو دغه به ژړل. په ټول کور کلي کې به داسې یوه غوغا وه د غم، خو هغه به مونږ ولته د خمارۍ په هغه کوو، په حالت کوو، او مونږ دماغ به بیخي داسې په کمزوري حالت کوو. نه دا ټول شیان ما د نشې د لاسه د لاسه ورکړي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي. د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې راځه وتښتو که نه مړه کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه ده او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بېرته ویده کیږي. یوه شیبه وروسته اکبر د خطر آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا آواز د څه ډول خطر دی، اصل کې څه څه ده، وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانه، او اکبر جانه، بازه چی سیل را گئی؟
یعنی جنت گولا، خدای دین صاف در کی تورش پا دا سو خوب دم نپریدی سوم را خوی دشوام او تا را ویخ کنم.
ای دم مرگ پو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد، بازه چی زنونو باسو؟
رم بلا را گلا چی زنونو باسو؟
سیل را گئی سیل، که زنونو نباسو، اوریمو کار
کوي
حالا ما تا لاس را که حالا جرشا
مرگی می در دوال چی زل زای نشم وزیده لی خوب رازی زورا و
پخی که دیام نشم برای حالا جرشا لاس را که والا که
تو وامی در دوال چی نشم تلی بیخی می سترگی نرانیگی
که چی دسی ده نوزو لادم دخدای پاما.
وی اخونیش گسیل راقی وار 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 جنت گولت تشوی یارا اللہ را اوپوی را لاز را گوار رای را 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 را
خزی و خزی تا داری تلویزیون آواز چکه؟ تازه خبر ده چه خدای ما که بیاسه پیخه ده
سمه ده دادی ده تلویزیون آواز چکه وما
ده هیواد پس ولایتونو کی سیلونه راغلی او گانش میرزانی او مالی تاوانونه اړولی دی. د یادونه وړ ده چې د ځاني تاوانونو په لړ کې یوازې معتادین مړه شوي دي. دا هغه بې کوره معتادینو چې په بیلابیلو سیندونو او خوړونو کې شپې سبا کولی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 معتادینو مړي رسول شوي دي. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړي راباسي. کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور معتادین هم مړه شوي وي.
وای خدایه دا څه اورم، اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده، هغه سیل نه یې وړي.
زما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده.
نو چې په زړه کې یې راوګرځېده نو ولې څه نه وایې؟
نو څه ووایم، ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویه نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایه ته د دې بې وزلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط.
ښځې، زه او ته هغه وخت لا بدبرغه شولو چې زوی مو پوډري شو.
زبا استاد هغه وخت لا مړ و.
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه، کیدای سي چې د مرګ او ژوند درک به معلوم شي.
سمه ده، همدا اوس ورځم.
خدایا ستا خو هر څه په وس پوره دي. خدایا ته خو زموږ له وطن څخه د نشې ټغر ټول کړې. خدایا هغه خلک هم ورکې چې د غم لړلې نشې بلاوې کړي او یا یې جوړوي.